السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري تر 15 میاشتې جګړې وروسته اوربند ته رسیدلي دي. د اوربند پریکړې اعلان کړې ده. دا چې دغه اوربان به څومره عملی او هیله بخونکی وي، په دې اړه د چارو لکتونکو سره مرکه هم شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ، د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي، د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې هشت د تګ لپاره د نمونو د ثبتېدو نیټې اعلان کړې. دغه وزارت په خپله اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې له ورځې د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري، خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید دوه عکسونه همداراز د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. پخوا تر دې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي، او همدې ژمنې ته په پام ویل شوي چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 1.5 لک ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی، د امریکا او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 48 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ، او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبی کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی و او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو راځو لنډې خبری برخې ته. د خبری برخې د سر راپور دا دی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له څو اونیو خبرو اترو موافقه وشوه چې د غزې جګړه به د اوس لپاره درېږي. حماس ډله چې واشنګټن او اروپایي ټولنې ترهګره بولي برمته خوشي کوي، او اسرائیل به په بدل کې سلګونه فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو پکې راغلي چې د اوربند لومړۍ ورځ به راتلونکې یک شنبه یا د جنوري په 19 نیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند خبر ورکړ، او څرګنده یې کړه چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشي کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکیانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانګه کې له 1500 میاشتو راهیسې روانه جګړه ودرې شي. د روحي جوړې د ډلې یو تن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پریس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربان موافقه او د برمتو د خوشکې دښمنه د قطر د صدر اعظم په دفتر کې وروسته تر دې وشوه چې صدر اعظم د حماس او اسرائیل له مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقې متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی و او د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ استازو په دې خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبې پر ورځ ویلی و چې ډېر فشار به راولي چې روغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې پر ورځ په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوې ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو اونیو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وې ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشې کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د اوربان مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق له مخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه درې شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبرې پیل شي. همداراز ټاکل شوې ده چې د شاوخوا سلو برمتو له ډلې چې له حماس سره دي 33 تنه خوشې کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندي پاتې دي. د توافق له مخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو مینو ته ستنی شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو شمیر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغې شي په خپل ځای پاتې دي.
و موریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري له څو میاشتنۍ له 15 میاشتنۍ او جګړو وروسته د موافقې ته سره ورسېدل چې دغه جګړه به پای ته رسوي او دوی پرون یو اوربند اعلان کړ. دا چې دغه اوربان به څومره عملی وي په همدې اړه مې لږ وړاندې د منځنۍ ختیځ د چارو کتونکو او په امریکا کې د پانتون استاد ډاکټر عبیدالله برهانی وپوښت.
کله تر ډېره حده پورې هیله بهون کې دا او عملی بڼه ډېره قوي ځکه لري چې یو خدا دی چې حماس هم تر ډېره حده پورې ضعیف شو، اما د منځ لاندې کوم چې د اساسي هدف د اسرائیل و. اسرائیل هم په خپل کور کې ډېر مشکلات لري او د هغه اهداف نه چې دوی په غزه کې لرودل هغه څه چې دا ترسره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې د دوی ډېر مهم قمندانان یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف که، اما د منځه یې ځکه وینوړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایدیالوژي ده. په دې باندې اوس هم هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برمته شوو کسانو په هکله باندې هیڅ هم دومه نشو کولی، نو دا هغه څه و چې د امریکا او متحده ایالاتو سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایدن اداره وه، که د دې نه پخوا د دیموکراسانو د حتی د اوباما اداره وه، د مشکلات لرودل. مګر دا دی چې د ډونالډ ټرمپ قاطع سړی دی او هغه د مخکې د دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برمته شوي کسان خپل کورو ته ورسېږي او که چېرته دغسې سعودي شي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جحیم سره مخامخ کړم. یعنې د دې خبرې ډېرې واضحې او قاطعې وې.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړې یا د اوربند هوکړې اعلان جو بایدن وکړ، د واکمنې یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، اما تاسو وایئ چې د ټرمپ چې منتخب ولسمشر دی د فشار پایله وه.
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکای له خوا نه وشي چې تر اوسه پورې هغه ته یو 15 ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لیکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالډ ټرمپ خاص نماینده منځنی ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګه ورکړی وو دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کیږي نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا کرسری شي. دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې حماس ډله لا هم لمانځ نه ده تللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې د دغه ډلې تر دړې وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي. څومره هیله شته چې منځني ختیځ کې به بالاخره د جګړو ټغر ټولېږي؟ د سوریې تحولات ته په کتو آیا هیله مندي شته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرامه کېږي او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسېدونکو په ګډون دوی به نور بالاخره د آرام سا اخلي؟
تر یو معین وخت پورې سا اخلي، او د سوریې احداث او د غزې د روسي غمیزې په منطقه کې ډېر څه راپارولي دي چې تر یو حده پورې به دا غلي پاتې شي. اما که چېرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو ترمنځ هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو بیا به پس د یو څو مودې نه وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کېږي، ځکه دا خو دا بیا کلو تشنج دی. او د دې اساسي عوامل دا دی چې فلسطیني طرف ته یا په پسلرسري طرف کې د یو سیاسي جوړ جاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخ کړی شي، هغه څه تر اوسه پورې نه لیدل کېږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغې ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونه شي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا تشنج ته بیا منطقه نه یوازې دا چې غزه بلکې ټوله منطقه به ورسره مخ وي.
په امریکا کې د پوهنتون استاد او د منځني ختیځ د چارو کتون کې ډاکټر عبدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. تاسو مخکې په راپور کې واوریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته په یو اوربند سره سلا شوې دي. دغه اوربند پرون سره پایته پرون اعلان شوی دی، او اعلان هم د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې کړی دی. داسې هیله شته چې له دغه اوربند سره به د غزې دغه 15 میاشتنۍ جګړه پایته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې چې 15 میاشتې دوام وکړ څه باندې 6,000 کسان وژل شوي دي، او 30,000 نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې دا مهال سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. البته په دغه هوکړه کې چې پرون اعلان شوې ده راغلي چې دغه هوکړه درې پړاو لري، او په دې کې دا هم شامل دي چې سر له راتلونکي اونۍ نه به په غزې کې د بشري مرستو کاروانونه هم په آزاد تګ راتګ کوي، او اړمنو کسانو ته به بشري مرستې رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیمي بدلونونو له امله به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. له دې ډلې دوی ویلي چې 15 له دې ډلې به د دوی په باور شاوخوا 15,000 افغان ماشومان په سخت خوارزواکۍ اخته شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15,000 ډېر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ، د دې یو اساسي علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپلو کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیم بدلون ملي کانفرنس ترسره شو. په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر چارواکو ترڅنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو، د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استازیو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما مشه روزا اوتنبایووا د غونډې ته د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي. یوناما په خپله اکسپانه کې د اخرې اوتنبایووا په وینا لیکلي دي چې اقلیمي تغیرات افغانستان لا هم ډېر اغیزمنوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون وی اغیز ته په اشاره سره وویل
منفی پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي چې موږ یو له منفی پایلو نه چې موږ په وخت ورختونه لرو، خصوصا په هغه وخت چې موږ ورخته یا زموږ وادوال ورخت یا وبوت اړتیا لري په وخت کې وبنوي ورخت نوي کله چې ضرورت نه ورته لرو په وخت کې دفتن ډیر زیات ورخت مانسترازي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان د اوږدمهاله او شدیدو اړتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان نازک اقتصاد، طبیعي پیښې او د اقلیم له امله رامنځته شوې ستونزې له سیمه ییزې سیاسي بې ثباتۍ سره یو ځای شوي دي چې د رغاونې مخه یې نیولې ده. په دې راپور کې له څو لسیزو راهیسې جګړې هم د رغاونې د درېدو یو عمده عامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بیکاري او فقر شاوخوا 40% نفوس اغېزمن کړی دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په افغانستان کې 1 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه یو بللی چې اقلیمي تغیرات ډیر تاثیر باندې کوي. جرمنی آژانس په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ لیکلي دي چې افغانستان د اقلیمي ناورینونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی او په روان 2015 کال کې په دغه هیواد کې د ډیرو سختو سیلابونو اټکل کیږي لکه تیر کال چې وبهیدل کورونه یې وران کړل، زراعتي ځمکې یې ویجاړې کړې او خلک یې بې ځایه کړل.
ستاسو له پیغامونو
زه د احتمال ولایت کې چې کور سواری څخه خبره کوم. زنداور د سیمې زه غواړم چې ما ځخ تر یو چا پر ورسېږي چې موږ ته برق راولي یا ولا راتره تیره کې نو اوبه مو وروره پر یو سل شل ګازه سل دېرش ګازه پیپونه مو زړولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفو له بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره هم کښته شوي دي.
ما خپل دا کار او روزګار دی چې به دمځي کې کاروبار دی. د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لنډینه یو سیمه کې دلته اوبه بیخي بد راز کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې اچو، برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کور ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کور ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې او د اوبو سطح یو څر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي 40 یا 25 متره د لاندې تللي دي او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر 80 مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده. او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو زموږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پدې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخوړل شي.
هلته چې ما ولید د کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې په دغه پر شاوخوا باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستونکي زیات شوي،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کېږي. ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډېر زیات د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور عالي محکمې د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیلمند یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
د افغانستان د تاریخ د یوې خورا ارزښتمنې آبدې ړنګېدو ته اندېښنې پیدا شوې دي، د بست کلا ته. مخکې تر دې چې دا اندېښنې درسره شریکې کړم، د بست کلا په اړه حسین احمدزی راپور لري.
بست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پرته ده. د دې کلا د جوړېدو کره نېټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2040 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان وو. د ساسانیانو په وخت د بست کلا د یوه مهم نظامي مرکز تر څنګ د یوه مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بست کلا د خپل نظامي او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بست کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډېره وده وکړه. د بست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث دی چې د ځانګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
په دې وروستیو کې د بست کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بست کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بست کلا د دې هیواد ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بست کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په جنوبي زون لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپله د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بست کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو غوریانو او سفاریانو پختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي خدا سي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر په خوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ د کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتۍ په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده، او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتۍ ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې د ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسنی ادارې فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځمکه ورته وکیندله تر څو ورته په خیا کې خو لا همکار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماري اړوند باندې چې بحث کېږي بیا به له بده مرغه نه دغه معماري او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو، ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېره خواشینی سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې نسکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده، او که چیرې د دوی د غفلت له وجې اوسې له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته په خاص ډول افغانستان او د نسکو په لړ کې دغه هم سخت ده. کلا د ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
له لیکوال او فرنګپال غني حسن سره مو د صادق رښتینې مرکه اورېده. د بس کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړیز د نقل په مشهور ناره کې همدغه دروازه یادېږي چې وایي که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یوه پتی خان وزي، پر دا بله یې د مور سوی ناری دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښي شي ځکه تلوسه لري او په خبره یې د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کېږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشحاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلی، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګری ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې